دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نن نشریږي درنو اوریدونکو نن تصوفي او حماسي شاعر حکمت الله رښتین د ادبي ډیری ملمه ده کول شي ورسره خبرونه ته ټلیفون وکي نمبر دې 202 شپګیاونه یو دیش شپګ دیش د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي رپورټ را لګل دي وای چې په پکتیا کې وسوالو طالبانو د نن سهار رئیس د مرکز او دغه ولایت د شپږو ولسوالیو ترمنځ لوی لارې تړلې ده د سیمې اوسیدونکو وای چې د تړل شوی لارې دواړو غاړو ته سلګونه موټر ولاړ دي او کجی چیرې زر تر زر دغه لارې خلاص نه شي نو د دې ولسوالیو خلک به ډیرو ستونزو سره مخامخ شي
پکتیا د غلوی لارې سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان له مرکز ګردي سره نخلوي د احمد خیل اریوب ځزی ډنډې پټان جن خیل لژ منګل او سمکنۍ ولسوالۍ د خلکو د تلو راتلو یوازینۍ لار بلل کیږي د سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وای چې د غلار لنن سهار رئیس وسلوالو طالبانو د احمد خیل ولسوالۍ د شواد په سیمه کې تړل او خلکو ته پرې د تګ اجازه نه ورکوي د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل امریکا غکټول طالبانو د شواد په سیمه کې پر عامه سړک ماینونه فرش کړي او د غرازي ځینې پلونه پلچکونه هم په بمونو الوزولې دي
چې موږ د نفیز وکونو همدار د ملکی وګړو پر مخ کړلې مالته پلونه پلچکونه الوزولې او په خپلې په غرونو په څو کې مرچلې نیولې دي تاګ را تاګ باندې موږ دی د چرواکو سره په تماس کې یو د موږ بشپړ امره کړو تاسو
د پکتیا د ولایتي شورا د غړی تاج محمد منګل زیاتوی طالبان غواړي چې په یاده شوې سیمه کې پر ځینو ولسوالیو ډله ییز بریدونه وکړي او د لارې په بندېدو سره د مرستندوی حکومتي ځواکونو مخه ونیسي هغه وایي له ډېر پخوا راهیسې د پکتیا په ختیځو غرنیو سیمو کې وسلوال طالبان د منسجم کېدو په حال کې لیدل شوي د هغه په نظر اندېښنه دا ده چې که په خپل وخت اقدامات ونه شي ممکن ډېر ژر دغه سیمه د حکومت له لاسه ووځي
تر هغه چې موږ معلومات لرو وسلوال طالبان هوډ لري چې د همدغه لارې په کړه کېدو سره حکومت خېلو لږې ولسوالۍ میزکې همدارس نورو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي تر څو د خلي کندوز غونډې د سیمې د دوی په ولکه کې شي د احمد خېلو د اریوب ترمنځ هم د ترکنۍ په نوم کومه سیمه چې دلته یې ټرانجنري غورځولې دي هلته هم لاره تړلې ده په غرونو کې همدوی وسلو او تجهیزاتو باندې سنبال دي
پر دې سربیره د ګردیز پټانیا د شوې لویې لاره د سوداګریزو مالونو په انتقال کې هم رول لري تقریبا هر ورځ لسګونه لارې موټر چې پر تجارتي مالونو باري پاکستان او یا د افغانستان نور سیمو ته لو د لارې تیریږي د سیمې اوسیدونکو وای چې تړل شوی لارې دواړو غاړو ته سلګونه غټه وړه موټر بند پاتې دي دوی د غرازیتوي د لارې په تړل شوی سیمه کې طالبانو مورچلې هم نیولې چې د حکومتي سرتیرو د ورتګ مخه نیولې خو د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی وریاخیل امریکا غاکټول چې سیمې ته مرستندوی امنیتي ځواکونه لیږلې چې وکول شي پر سړک ښخ شوی ماینونه لري او لارا بیرته پرانیزي
لارې په حدودي خاص مشکل نه دی او ماین حکومت خ کړی و دی احمد خیل خو ځا کې ماین انتظار کړی دا نور زموږ قوتونه لیدلي دي نور ماینې فرش کړي دي د دې په خاطر چې هغه ماینونه تدبیر کړي او دوی په غره په سر باندې یو څه مسلو کې په شکه ځای دی
په همدې حال کې طالبانو دی یو تلیفوني میسج په استولو سره خبريالانو ته ویل چې د پکتیا د شوې لارې د خپل جنگي تکتیک لمخې تړلې او په سیمه کې امنیتي ځواکونو سره جګړه هم پیل کړې په تیر وختونو کې هم وسلوال طالبان څو ځله د یادې شوې لارې په اوږدو کې د تلاشۍ په مخه راوتلي او ځینې کسان چې ګمان کېده حکومتي مامورین به وو له موټرو ښکته او له ځان سره بېولي هم وو ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ترکیه د امریکا او اروپا د پاره د ثبات او باور وړ یو انډیوال ملک دی چې د ناتو اډې پکې واقع دي او د منځنۍ ختیځ او لویدي سرمنز دی یو پله حیثیت لري اوس چې د یکشنبې په ورځ په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات کیږي د امریکا او اروپا مشرانو دغه انتخاباتو ته ځکه زیاته پاملرنه کړې ده چې د دې انتخاباتو د پیل کېدو نه مخکې یو ډول جنجالونه او تاوتریخوالی را پیدا شوی دی او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان ګوند دا ځلې حالې ځلې کوي چې هغه اکثریت ترلاسه کړي چې د تیر جون په میاشت کې بایللې و د امریکا غږ د اروپا خبريال لویس رامرز د استانبول نه راپورټ را لګولی دی
درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې راپورټ ته ترکیه د امریکا او اروپا لپاره د ثبات او باور وړ انډیوال ملک دی چې د ناتو اډې پکې واقع دي او د منځنی ختیز او لویدیز ترمنځ د یو پل په توګه کار ورکوي. اوس چې د یک شنبه په ورځ په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي، د امریکا او اروپا مشرانو دغو انتخاباتو ته ځکه پاملرنه اړولې ده چې د دې انتخاباتو د پیل کېدو څخه مخکې یو ډول جنجالونه او تاوتریخوالی راپیدا سوی دی او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان ګون دا هلې ځلې کوي چې هغه اکثریت رای ترلاسه کړي چې د تیر جون په میاشت کې یې بایللې وې. د امریکا ژغ د اروپا خبریال لویس رامز د استانبول څخه داسې رپورټ راکوي. د دغو جنجالي انتخاباتو لپاره مبارزه دومره په زور کې نه ده. د کوردانو د خلکو د ډیموکراتیک ګوند یا اچ ډی پی د انتخاباتي مبارزې کارکونکي د اردوان د طرفدارانو لخوا تر لفظي تیروی لاندې دي او په رایګیري کې د برخې اخیستلو څخه ځانونه ګوښه کوي. په انقره کې د اکتوبر د میاشتې په 11مه به میچاودنو خلک مجبور کړي دي چې د زیات احتیاط څخه کار واخلي. د دغه ګوند یو غړي سوات چارلو داسې وویل: البته په انقره کې د چاودنو څخه وروسته زموږ د ګوند د مرکزی دفتر په غونډه کې په دغو چاودنو باندې بحثونه وسول او د خلکو د حفاظت او ساتنې دپاره یې لوی غونډې بندې کړې. امنیت په دې انتخاباتو کې په داسې حال کې یوه لویه مسله ده چې ترکیه یو ځل بیا د کردستان د کارګون ګوند په مشرۍ بغاوت په خلاف او همداراز د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف چې حکومت یې د اکتوبر د 10مې د حملو مسؤل بولي جنګیږي. د ترکیې پولیسو په دې اونۍ کې په دیار باقر کې د هغوی په قول د داعش په ځایونو باندې یرغل وکړ. د سیاسي چارو کارپو ویسل کرت وایي: په دې وروستیو وختونو کې تروریستي سازمانونه تر بل هر وخت ترکیې ته زیات خطرناک دي او د کردستان د کارګر ګوند چې یو تروریستي سازمان دی د څه د پاسه دیشو کالو را په دې خوا ترکیې ته زیات خطرونه متوجه کړي دي او له بلې خوا په منځني ختیځ کې د داعش ډلې چې نوي راپیدا سوي ترکیې ته یو بل خطر راپیدا کړی دی. د ترکیې د حکومت لپاره د کوردی یاغیانو او د داعش د ډلې د یاغیانو ترمنځ کوم توپیر نسته او دواړه تروریستان بولي. که اردوان په پارلمان کې اکثریت ترلاسه نه کړي، نو دا به د کوردستان د خلکو دیموکراتیک ګوند ته دا موقع برابره کړي چې خپل اثر او رسوخ زیات کړي او کوردانو ته د خودمختاری د ترلاسه کولو امکانات برابر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د آشنایانو ادبی دیره السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي د آشنایانو د ادبی دیره د پروګرام وخت را رسیدلې ده. خوشاله یو چې د پروګرام کې بیا د یو شاعر او لیکوال سره غږیږو. حکمت الله رشتین نن شپه د خبرونه میلمه ده. تصوفي او حماسي شاعر ده. زیاتره ده په برخه کې داسې ویل کیږي د شیرینو دوه مجموعې لري. نورې خبرې به پریدو چې دای په خپل وکړي. فقط د سوغټ خبرې مونږ وکړي. پروګرام ته راشي، لسته خپل پښتنې وکړي. تاسو ټولو نه تشکر مننه چې د وختم خپل پښتنې په فیسبوک لیکلې دي. نن معلومیږي چې تاسو د ځوانو شاعرانو سره او د دوی د فعالیتونو سره څومره زیاته علاقه مند لري چې دا ډیره ښه علاقه مند ده. ادامه ورکړي. وګورم چې ملمه خبرونه ترغلي دی یا نه. مهرباني وکړئ حکمت الله رشتین صاحب، ستړي مشي راغلي پروګرام ته یا نه؟ که ځان معرفي کړئ نورم. رشتین صاحب ستړي مشي پروګرام ته، پروګرام کې شامل غواړو تاسو سره وغږی خبرونه ترغلي. ښه، فکر کوم چې تر اوسه پورې د حکمت الله رشتین صاحب سره زمونږه ټلیفوني تماس نه دی برقراره شوی. نو پروډوسر سب کوشش کوي چې ورته ټلیفون وکړي او تر څو سره تماس ونیول شو بیا به د نړۍ خبرونه ته او تاسو سره به وغږیږي. خپل خوښ شیرونه بولولي، ساسي فرمایش شیرونه بولولي او د تصوف مبارک به وغږیږي، ځکه یو څو ریدونکو پوښتنه کړې ده چې د تصوفي شیرونه سره کوم شیرونه دي، څه ګټه کوي، وویل شي کوم وویل شي، او په ټولنه کې څه ډول تحریک راولي که تصوفي شیرونه ویل کیږي او شاعرانه وایي او نشریږي. نو دا خو ډیره ښه خبره ده، ما سره هم همدغه سي پوښتنې وي. نو ښه شو چې تاسو قدرمن اوریدونکو هم همدا پوښتنه کړې ده، نو زما پوښتنه ده هم تاسو سره غړي. نو وګورم چې حکمت الله رښتین صاحب راغلی دی یا نه پروګرام ته. ستړی مې شي رښتین صاحب، په خیر راغلی.
السلام علیکم ښاغلی زیبا خادم خور، د تاسو استاد سوګران اوریدونکو، د شعر او شاعرۍ منوالو، هغه چې اوس مهال د امریکا د آشنا رادیو لري، زما غوړې د خپل رادیوګانو تر څنګ ناشتي خپل نیکی هیله او درناوی وړاندې کوم.
ډیر مننه تاسو نه، مونږ به تاسو په نمائندګۍ وایو چې کور دی ودان، او اوریدونکو ته به د غی په نمائندګۍ تاسو ته وایو، تاسو په نمائندګۍ به هغه ته وایو. ډیر مننه، بیا هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زبستاسي په اجازه یو ځل دې خبرونې نمبر زنو اوریدونکو چې کا تر اوسه پوری پروګرام نه اوریدلې اوسه چالانه کړی، نو دا نمبر به ورته ورکم چې کا خبرونه کې غواړي اشتراک وکړي. در نو اوریدونکو د شنیانو د ادبي ډیری د پروګرام د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ، 202 شپاګیاونه یو دیش شپاګدیش، دا نمبر ډایل کړئ. پروګرام کې په نوبت مونږ تاسو سره غږیږو، او کولای شئ چې د خبرونې د میلما حکمت الله رښتین صاحب نن شپه خپل پوښتنې وکړي. پوښتنې لنډې وکړي، ځکه ډېرې پوښتنې دلته په فیسبوک کې موریدونکو کړي دي چې تاسو خبرونه ترې شئ، نو لنډې پوښتنې وکړي، زیاتره سوالونه به رښتین صاحب تاسو ته ځواب کړي او ځواب به واوري. ښه، د ټولو نه اوله خبره دا ده چې ساسي دوه مجموعې چاپ شوې دي، د دې مجموعې نمونه څه دي او بخیر رښتین صاحب؟
متاسفانه زما دوه مجموعی شعری شتا خو لیکن چاپ شوی نه دي. زه دې مورید باندې لږ تاسو تفصیل باندې وایم، ځکه چې هر هغه شاعر چې لومړی ځل غواړي خپل شعری مجموعه خلکو ته وړاندې کړي، ټولنې ته وړاندې کړي، د هغه لومړی شعری مجموعه د هغه په وروسته چاپي مجموع باندې فکر باندې دلالت کوي. که چېرته ستا لومړنۍ شعری مجموعه ډېره قوي ونه اوسي، د خلکو په منځ کې دومره محبوبیت نه هغه کوي، نو دې خاطر ما ډېر اصلاحات دې کړي راوستلي. هغه اصطلاح ده وایي، د کتاب په چاپولو کې وایي بیړه نه کوي. زما دوه شعری مجموعې درلودلې خو نو څه پورې چاپ شوي نه دي، دا اوس د کمیشن د لارې نه ارزیابي شوي دي. چاپ ته مده دي انشاءالله نږدې دی وخت به دواړه چاپ شي.
او سره د دې چې وایي د خیر په کار کې بیړه په کار ده، خو په دغه سي ادبي او هنري کارونو کې بیړه نه ده په کار. ډېره مننه، تشکر. نو بل مثلا یو خبر زیاد یادومه وغدا چې زخت ډیرو اوریدونکو تاسو سوالونه لیکلي دي، زنه پیغام تاسو فیسبوک ولید کوونه لید. نو یو ورور زمنګ لیکلي دي چې وې د رښتین صاحب نه پوښتنه وکي، او ورنه دا ساز غوړم جواب راکې چې وې شعر په سو ډول دی او سمره وخت کې چې ته شعر او شاعری کې.
ډیر ښه، ډیر ښکلی سوال دی. شعر په دوه ډوله دی، یو هغه شعرونه دي چې شعوري دي او بل هغه شعرونه دي چې غیر شعوري دي. هغه شعرونه چې شعوري دي په دې معنا چې هغه د شاعر خیال ته راغلي، شاعر ته راغلي شعرونه دي او د هغه په فکر کې شته، او دوام غیر شعوري هغه شعرونه دي چې د هغه په شعور کې موجود نه دي، بلکې هغه کوشش کوي چې یو شعر ولیکي. په دې شعر دغه دوه ډوله دي، او بل دوام پوښتنه دا چې څومره وخت کېږي زه شعرونه لیکم. زه تقریبا په لسم سنف کې وم، د افغانستان زوریدلی ولس، د افغانستان دغه کړېدل مور، از موږ او تاسو کړېدل مور افغانستان، د همدغه دردونو زما په زړه کې ژبه وکړه او همدغه ژبې اواز پیل کړ چې تر نوه پورې شعر وایم. تقریبا ما په اته اتیم درلس او تتیم اس ام سي کال کې شعرونه شروع کړي، او اوس په هندوستان مې پوهنتون کې شاګرد وم، او د وطن څخه هم لرې وم چې وطن څخه لرې شي، او بیا هغه ځای نه خپل وطن په سترګو باندې وویني، ډېر ښه حماسي او تصوفي شعرونه.
ښه، تاسو د هند ذکر وکړو، د افغانستان په دفاعي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد اوس کنه، او د هند نظامی اکاډمۍ نه فارغ شوی، همدا خبره ده درست؟ خا ډیر ښه. نو د تصوفی او حماسي شعرونو خبره وشو ستاسې په برخه کې. دلته سو اوریدونکو پوښتنه کړې ده وای چې دا تصوفی او حماسي شعرونه یو شاعر کوي وای په ټولنه کې څه تاثیر راولي، څه تحریک راولي، دا ښه دی او کنه دی وای دا کده څه کوم تحریک راولي؟
دا شعر افغانستان اکثر خلک متبین دي او همدغه تمدن او دینداری چې سره یو ځای شمون اکثر افغانان افغان شاعران کې تاسو وګوري سم د شاعران نن سبا مزیت کوشش کوي. اکثر شاعران شاعری ډیر آسان کار نه وي، خو نن سبا څنګه تاسو وینئ په ټولنه کې مجازي فکر شاعران دي او دغه مجازي فکر شاعران د ټولنې د اصلاح لپاره هیڅ څه نشي راوستلی. که تاسو وګورئ اکثر شاعران د جهان هغوی د فکرونو د اجتماع فکرونو ته تغیر ورکړی، د ممالکو د ایجادولو علامه اقبال لاهوري او یو شعر په ویلو باندې د یو مملکت د رامنځته کېدلو انګېزه رامنځته راوړه. همدارنګه شاعري یا حماسي شاعري تصوفي شاعري د انتقاد هغه سالمه ژبه ده چې منتقد شوی شخص په هغه باندې نه قهر کیږي. یعنی تاسو اکثره شاعرانو ګوري هغه څوک انتقاد کوي په حماسي شعرونو کې یا په تصوفي شعرونو کې اوسې یادوي، نو د هغوی څخه همدارنګه په شعر او شاعري یا شعر د برېښنا په څېر انسان ته پر رسیدلو یو غټه ځواکمنتیا ورکوي. که تاسو وګورئ د یو شاعر یو بند او د یو پو کارپو یا جمله ستاسو په خوته بدلون ورکړی ده او دا په تاریخ کې ثابت شوی دی. نو همدغه حماسي شعرونه وو چې کله به خلک عسکر به جنگ ته تلل هغوی ته به شعرونه ویل، د هغوی پر انګیزه او مورال به تاثیر کوو. نو همدغه حماسي شعرونه وو چې اکثره جنگ کې د بریا سبب ګرځېدلی او غیر د جنگ نه د انقلابونو سبب ګرځېدلی، د ممالکو د رامنځته کېدلو سبب ګرځي. تصوفي شعرونه د افکارو د اصلاح سبب ګرځېدلی دي، سالم فکرونه پر منځ راغلي. همدغه دي دوه ډول شعرونه تاثیرات دي.
ډیره مننه میراجان خپلواک د هلمند نه دغه پوښتنه کړې و ویلي چې دا تاسو ولې حماسي شعرونو ته مخه کړې ده او حماسي شعرونه وایي او ټولنه کې تاثیر څه دی چې تاسو دې ته اشاره وکړله. خو که دغه پوښتنه چې تاسو څنګه مخه وکړه په تاسو باندې څه تاثیر وګرځي و دې ویلي چې په هند کې وي او محاصل وي وطن نه لري وي، خو بیا هم یعنی دغه د شیرونو ته دیواله مخه کړه په خاص ډول
د شیرونو زبر درته کومه رڼا په دی باندې واچو ما وخوادار دین کې هم دا اوس مغه غوري زه دومره وایم چې هر انسان دوه منډې لري، یو خپل مور دا یو خپل وطن نه څوک چې ارتباط لري. هیټلر یو نظر ورکړی وي پسترینه خلک په ټولنه کې هغه څوک دي چې هغوی خپل مور یا خپل وطن سره مینه نه لري او هغه ته هغه سخت مجازات ورکول. همدارنګه شاه محمود هوتکی چې کله په ایران باندې حمله وکړو، ایران تصویر کې هغه کسان چې ایرانیانو د شاه محمود هوتکی په ګټه باندې کار کړی هغه هم مجازات کړو. هغه ته وویل چې تاسو خپل وطن ته وفادار نه وي نو ما ته هم وفادار نه شي پات کېدلی. نو حب الوطن من الایمان همدغه مقوله باید همیشه په یاد ولرو او همیشه دغه کړېدلې مور افغانستان د خپل بچیانو لخوا کړېدلې ده. نو موږ باید د هغوی بچیان د هغوی په ژبه پوهي کړو تر څو له دغه کړولو نه لاس واخلي. تاسو که بیا انشاءالله خپرونه کې شعرونه واورئ همدغه پیغام به زما په شعرونو کې وجود
ولري. ډېر ښه، ډېر تشکر. او میاولي خان وطنیار پوښتنه کړې ده وایي چې دغه رشین صاحب نه زه غواړم دا پوښتنه وکړم د کوم ولایت دی؟ غواړي تاسو پوښتنه د کوم ولایت دی؟ د افغانستان خو یې خو د کوم ولایت دی؟ د مینه د نن پیغام ښه
د افغانستان هر ګوټ موږ کور دی، خو بیا هم قرآن کې آیات کریمه دا وایي دغه قومونه ولایت قومونه چې خدای پاک رامنځته کړي دي تعارف او د پیژندګلوۍ د خاطر دي. نو زه هم د پیژندګلوۍ لپاره دوی ته وایم چې زه د افغانستان د پکتیا ولایت جنوب ختیځ زون پورې تعلق لرم، د پکتیا سید کرم ولسوالۍ اوسېږم.
دا پوښتنه چې دی ورور کړې وطن یار د خپل د خوست دی او وایي چې اوس څه کار کوي دستي غله شعر شاعر کمبل کارم لري.
مدني فعالیتونه همدارنګه لیکنه کوم مقالې لیکم او بل استاذي کوم کوم چې چې زه ډېر سره لرم د افغانستان ریښتینی بچیان د افغانستان په دفاعي پونتوم کې وکړه چې زه درس لرم ډېر خوشاله چې سم ستورزه موضوعان وینم موضوعان ته خپل افکار اور انتقالوم نو همدغه فعالیتونه دي محمدنی فعالیتونه هم همدارنګ شعر او شاعري او هم لیکوالي کوم او سره څنګه استاذي
ښه ډېر مننه تاسو نه نو غواړو تاسو د اشعارونه یو نمونه واورو
ولې نه لمړی فایل به تصوفي شعر وکړي او دا مور بارک یو شعر لیکل البته سپین آزاد شعر دی تصوفي شعر دی دا واورو مور جان د شعر عنوان دی وای چې مرا تقدیر لیکلو را لګل می دنیا ته مال څونه انکار وکړ ویلې ولې څونه څونه ما وین سازگار می ته ها دنیا کې می څوک نشته چې څوک نه وي زه به چکرم دلته ته می رحمای رب خبر فرمایلې زه په کلک ورته غوږوم یو خبره می تر غوږ شو چې ویلې زه ولاړ شه نور هغې فانی دنیا ته ما هغې فانی دنیا کې فرښته ده ګمارلې هغه ستا د درد دوا ده هغه ستا یو خون کې هغه ستا یو پیشوا ده چې مې رب ته هو کړه وکړه ناڅاپي راغلم دنیا ته چې مې سترګې کړلې خلاصې لیکې پروت د فرښتې وم د زړه مینه به یې راکړه په زړه کور کې روزلم خو چې کله لږ رالوی شوم ما آواز ورپسې وکړ فرښتې ما غېږ کې واخله په خندا مې خواته راغله اننګو باندې خپل کړم ویلي زه فرښته نه یم زه خو یم ستا مور جانه
ډیر تشکر ډیر مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو نن شاعر حکمت الله رښتین صاحب د خبرونه میلمه ده د ډیر تصوفي او حماسي شعرونه وایي د شعرونو دوه مجموعه لري او خپل ویلي چې تر اوسه پورې چاپ کړی نه دي خو تیار دي چې زربه چاپ شي نو که تاسو سوال لرئ د دنه کول شي خبرونه ته ټلیفون وکړئ نمبر دی 202 شپاګیاونه یو دیش شپاګدیش شاعر حکمت الله رښتین د افغانستان په دفاعي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد دی او د هند نظامی اکاډمۍ نه فارغ شوی دی د رښتیا کې الته زده کړې کړې دي او بل خو مولادا هم اوریدلې ده چې اوس د دعوت پوهنتون کې شاګرد دی او اول نمره هم ده صحیح ده رښتین صاحب
بل هم با شهر دعوت پوهنتون دی قضا او څارنوالۍ باش کې تیر سمستر کې تا اومي او لمرو باندې پوهنتون او همدارنګه ډیر شوق سره زه غواړم خپل تحصیلات مخکې وزم غیر د نورو مصروفیتونو سره هر ځوان باید اوس تاسو ډیر ښه شی ما ته را یاد کړه هغه دا چې اوس یو بشري بحران رامنځته شوی دی
اکثر
ځوانان افغانستان څخه تښتي نو زه هغه ته دا پیغام لرم چې کچیر ته یو څوک خپل کور جوړ نکړي او د خپل کور معمار نشي هغه څوک نشي کولای د بل کورم جوړ کړي او پردی معمار شي او هیڅ په دې باور هم نه کوي ځکه چې هغه ځي وطن ګوري چې تاسو خپل معماران نه است زمونږ وطن هم نشي معماری کولای
مګر یو شی دی هغه دا چې انسانان فرق لري کنه دا غوی طرز تفکر فرق لري دا غوی مثلا برداشت فرق لري دا غوی توان او طاقت فرق لري د نورو نه هر انسان جلا دی نو ځنه په دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې دي تحمل کولای شي زغملای شي او پاتې کېدلی شي او ځنه د فکر کوي چې دلته خو ژوند نشم جوړولای نو که خارج ته لاړ شم شاید یو ژوند برابر کم او بیرته راشم کومک وکم در چا نظر فرق کوي مونږ به د هر نظر احترام وکم مګر دا خبره صحیح ده چې خپل وطن دی او چې ته جوړنه کې بل څوک نه جوړي دا ستا مسولیت دی او زما مسولیت دی دا بالکل در سره منم دا د ځوانانو مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه رښتیا هم اوس یو غټ بحران دی په دنیا کې جوړ دی دغه نن خبرونه وو چې د پرون رئیس دوه نور کشتۍ ډوبې شوې دي ډېر مهاجر پکې ډوب شوې دي چې د اروپا ته غوښتل ولاړ شي مګر هغه ډېر مړ شوې دي او ډېر ته نجات ورکړی دی په هر صورت دینه به د خبرې نه به تیر شو او امید دی چې ځوانان دې ټکي ته متوجه شي لکه څنګه چې تاسو ویلي دلته یوې خور په نامه د برېښنا دانش خپل لیکلم دي چې برېښنا دانش خور وای چې سلامونه او پښتنه مې ده چې دا تصوف ستوي ګر چې تا یو سمخ کې ویلې خو بیا هم د دې په احترام
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه. جنید بغدادي چې تصوفي و دغه څخه یو څه پوښتنه وکړه، تصوف څه ته وایي؟ هغه ورته وویل وایي د الله سره داسې اړیکه ټینګ کړه چې د بل چا سره د هیڅ اړیکه ونه وسی. بیا معروف کرسی وایي وایي تصوف په رښتیا او عمل کول او د مادیاتو څخه د نا امیدۍ نوم دی. که تاسو غواړئ زه د دې مکتب لږ تشریح وکړم که اجازه وي.
ولې نه. ښه،
دا چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم له دې دنیا څخه رحلت وکړ، له وروسته چې څوک به زګیدل هغه او هغه ته به تابعین ویلې، هغه څوک چې مسلمانو پاتې کېدل او د اصحابو سره به ملاقات کړی، کله دې تابعین نو وروسته څوک به دنیا ته راتلی وي ته به تابعین ویلې. د تابعینو پورې تابعین چې کله راغله دلته لږ ځانځاني رامنځته شوه، ډل ټپل رامنځته شوې، مذهبي ډل ټپل، البته هغوی چې یوه ډله را پیدا شوه ځانونه به عابدان او زاهدان بلل، او بیا وروسته بدعات را پیدا شو. خو اهل سنیان د چراغ لیکلاري تصنن د دې کې وړل را پیدا شو چې خپل نفسونه د الله تعالی په لار کې وقف کړ، او خپل به دې بلادت کو چې خپل جوړونه کې باید دغه د دنیا مسائل ته به پروايي وساتو، او د الله لار نه باید همدغه ځان باندې باید باور ولرو او نفسونه تشکیه کړو. دا په درېما هجری سپوږمیز یا قمری کړی کې دا را پیدا شوی تصوف مکتب، او را څو چې د تصوف مکتب کې زده کړې کړي دي. د تصوفي مکتب مقصد څه دی؟ د نفسونو تزکیه او په اسلامي اساساتو رښتینی نفسونه تربیه کوي. همدغه تصوف وایي هغه څوک چې د مکتب کې کار کوي هغه زاهد تقوادار. تقوا تاسو دې معنا نه زده کړه هم عبادت دی، تعلیم هم عبادت دی، او د خدای په لار کې شاعري او نور هغه کارونه چې د اسلام معنویت ته ګټه رسوي هغه ټول معنویت دی، همدغه ټول تصوف کارونه دي.
ښه، ډېر تشکر تاسو نه. غواړم ستاسو د اشعارو یو بل نمونه واورم، اوریدونکو هم غواړي ستاسو
خوښه. ولې نه، زه به یو نوی شعر دوی ته ووایم چې حماسي شعر دی، مخکې مې تصوفي شعر ویلی. نوی شعر مې لیکلی خندای یو ړ عنوان دی، وایي څو په خپل سرو له وطن خوشحالۍ ورکې کړلې، خندای یو ړ ژړا یې زموږ ډکې کړلې، کوچني غمونه مو له سترګو اوښکې نه څڅوي، سترو غمونو مرګ او ژوند راته نانځکې کړلې، هغه سرشاره بریتوره او شملوره خلک نن لاس تړلی دی ښکاري ته یې سویه کې کړلې، خبر به نه وو چې له کومې خولې تکبیر راووت، خبر به نه وو چې له کومې خولې تکبیر راووت، بغیر له پوهې به مو تورې پر ورحس کې کړلې، د هر افغان د ازادۍ فکر موږ څنګه مړ کړو، استعمارګرو دا خبرې په پرده کې کړلې، رښتین به هله د سلیدلو تسبو تار پیدا کړي، که هر افغان مې د تعلیم دروازې کلکې کړلې.
ښه، ډېر تشکر، مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن د آشنایانو د ادبي ډیرې د پروګرام میلمه شاعر حکمت الله رښتین صاحب دی، او د شعرونو دوه مجموعې لري، ویلي دي چې لا چاپ نه دي، چاپیږي، او زیاتره شعرونه یې تصوفي دي، او همداشان کېدای شي چې که تاسو په دې مشخصو برخو کې پوښتنې لري ورسره تماس ونیسئ. فیسبوک خو لري کنه رښتین صاحب؟
بل فیسبوک لرو، البته زما فیسبوک اوریدونکي شاید اوري او بعض دوستان شاید زما غوري، ټول د ټولنې د اصلاح مسایل زه نشر کوم، هغه څه چې زه په سترګو وینم، او د ټولنې یو څوک باید هغه فیسبوک د داسې یو ژبې په وایسو کاروي چې هغه ټولنې اصلاح کړي او خلکو ته ووایي چې تاسو ځان واپس لرئ. همدغه فیسبوک لرم.
ښه، نو کېدای شي چې دوی تاسو سره د فیسبوک کې ملګري شي، او ځینې پوښتنې کلري تاسو سره خپل تبادل د نظر وکړي، او یا پوښتنې وکړي. او یو ځل بیا هم قدرمنو اوریدونکو یادونه کوم چې حکمت الله رښتین صاحب حماسي او تصوفي شعرونه ډېر وي، نو که سوال لرئ او پروګرام خو وخت کمی، کېدای شي بیا ورسره تماس ونیسئ د فیسبوک لاره. ستاسو ټول د کور ودانی چې په پروګرام کې برخه اخلي، نو زه غواړم چې د یو اوریدونکو سوال ورو وخت کم پاتې کیږي، ورو ورو خلاصيږي، نو دوی ته به هم دغه موقع ورکړو. خلکو ټلیفونونه ډیر کړی دي، مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده هر څوک چې ځان د معرفي کوي سوال دی لاندو کا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روړه
زیبا خور تاسو ته تاسو قدرمن میلمه ته ډیر احترام او سلام تقدیم کوم. زمانم قاری عبدالهادی برزاده د تخار ولایت دیش کمیش ولسوالۍ نه تاسو سره ټلیفون وکړ. خیمه
وعلیکم سلام.
زه خپل په دمره علاقه چې رښتینې سره مې لرله
بله
هغه خو مخکې خو د دې نوم ما نه دی اورېدلې
بله
اوس چې ستاسو راډیو له لارې نه له خیر سره ما د دې نوم واورېدل ډېر خوشحاله شوم چې زما په افغانستان زما د قدرمند او باشرفه مملکت کې تاسو یو شخصیت ستاسو موږ ته د اسلامي خدمت او خصوصا د ادبي او شعري خدمت ماته وړاندې کوي
بله
او دینا ډیر سخته خوشاله ما
خا
او زبا خور تاسو نه ډیر بخنه غواړم چې زما جبه چې د دری ده
هیڅ فرق نه کوي ته ډیر ښه پښتو وایې هیڅ بخنه مه غواړه هیڅ ذکر مکو ده دې ته ډیر ښه غږیږي دامه ورکه خا
او امیدوارم چې دا شاید مانه خپه نشي چې زما په لفظ باندې کوم
لفظ ډیر خوله ده ډیر خلګي
قربان دي شم سلامت اوسه خورجانی ستاسو میلمنه یو سوال لرم
مهرباني
وکړه اول سوال مې مثلا اول خو تاسو نه یو ګله لرم
ښه ګله په دوړو سترګو
داسې مطرح کوم چې تاسو هر تاسو باندې دا تاسو خبريال یاست کنه تاسو باندې دا لازم دی چې هر شاید چې تاسو میلمنه کوئ باید اول خو څنګه ورنو کوي چې تاسو نه دواړه ژبه ملي ژبه چې دري او پښتو زده کنه پدری او پښتو باندې مهارت لري کنه دا یو غلاو چې ماته نه و
یعنی ستاسو یو د کیمرا باندې وکړ یو د قطاس صبر وکړ ستا خبره دا ده چې منګه چې غږیږو باید هم دا سوال حتمن وکړو او کایونو کو نو دا پروګرام خو پښتو دی د نفر چې راځي په پښتو غږیږي ستا مقصد څه دی چې ولې د پښتنه باید وکړم ولې باید د پښتنه وکړم مقصد دې څه دی ښه ولې وکم دا پوښتنه
مقصد مې دا ده چې وو زه ستاسو سوال ته ځواب ورکوم. مقصد مې دا ده چې خورجانې زه تعالی خو نه خپه کېږم پرګرام پښتو د زه پاجه باندې چې خبره شي زه احترام ورنلرم لیکن مقصد مې دا ده چې حد اقل ما ته معلومات پیدا شي چې مثلا د زما شاید چې په دوار ځواب باندې صلاحيت لري الحمدلله دا شایته بس ماته یو بس یو هغه اطمینان پیدا شي کنه
خازه به دا کوشش وکم چې دا پوښتنه وکم خو دلته یو ټکی زغړم ذکر کم او هغه دا چې ته چې اوریدونکو یو پروګرام تر اغله ک فکر کې چې ته په دې خپل دری کې ډیر روان غږیږي نسبت پښتو ته نو ته کولای شي چې هر وخت کې پښتون غږیږي ته کولای شي سوال دې په دریو کې هیڅ ممانعت نشته. تاسو به د امریکا غږ پروګرامونه نه پیغم ټول اوري کین اوري ټول خبرونه منګه د سې پروګرام لري چې دریو پښتو ټول ګډ دي ګډ غږیږي په کې دا فرق پکې نشته دی هر څوک په رجب چې غږیږي مقصد د افهام او تفهیم دی. ښه زموږ سره خبرې چې ډېری وګ دي نشي نو ته د خپل سوال وکړه د میلمنه چې میلمه منتظر دی. ښه مهرباني وکړه سوال دی وکړه. ښه نو فکر کوم چې دوی ته خو د سوال موقع پاتې نشول کچ ټلیفون قطع شو خبرې ډیر شوې زما درته غوړم لکه چې ما ډیره خبرې در سره وکړلې سوال دې پاتې شو دوباره زنګ ووهه هیڅ کوم نشه ورور غلا په خیر راغلی بیا راشي. ښه نو زبدا سې چالو کومه اساس په اجازه رښتین سپ یو اوریدم چې پښتنه کړي دوی د تخلص د رښتین دوی د رښتین سپ سره څه تعلقات لري څه تعلق لري څه یې کېږي د رښتین سپ
نه دا اصلن عربي ته واړ او صدیق ابوبکر صدیق او پښتو کې رښتین او دری شو تراستین وای نه خو په هم چې د کله رښتین صاحب چې کونړ ولایت سره تړاو لري او ډیر یو فکری شاعر دی او دا شعرونه لیکلي چې هغه د خلکو په افکارو باندې یو ښه تاثیر او تغییر ورکړي نو زه هم د هغه د افکار څخه متاثر یم او دا چې هر څوک به چې تخلص راکړي هغه هم ګټه باید ولري نو په همدغه اساس باندې دا تخلص راکړي
ډیر ښه کړی دي او ډیر ښه تخلص دی خدای دې رښتینې سبو بخي تاسو ته خدای همت درکړي. نو راځه یو شعر دی وایې یو بل نمونه وایې اوریدونکو ته
ولې نه زه مخکې دې نه شعر وایم دا اوریدونکو چې شکمه شو لاسوالي سره تماس کړي
بل سوالونه پاتې شي تاسو نه سوال کولو. ښه
په دواړو ژبو باندې زه تسلط لرم، اته دوه بهرنۍ ژبې مې زده دي. دا شی آسان ته چې کله زما هغه څوک چې ما ته جریان درس کې وایي چې پښتو وایي دری وایي، هغوی دواړو ته زما دغه شعار دی زه ورته وایم چې تاسو معیوب یاستئ. هر هغه څوک چې د افغانستان په دوو ملي ژبو ونه غږېږي او معیوب باید خپل عاید نه پرده پورته نه کړي. دا یې لوی عاید دی چې موږ دواړه ملي ژبې نه دي زده. به اوس وراشو تصوفي شعر به واورو. مخکې مې واسي شعر ویلی وار د تصوفي شعر یا قلم د رښتینی مینې لټه ده ایمان دی. یا قلم واخله یا په توره کې د شرنګ پیدا کړه، د رب شوک شه د رباب تارو ته ترنګ پیدا کړه، د مویو جام ته دې دا پاکې شونډې څله وروړې چې تر معراج پورې لاړ هغه ملنګ پیدا کړه، څله مو سترګو ته پردې مجازي مینې راوړې په ښکلاګانو چې ګرځېږه ښکلی رنګ پیدا کړه، جون ملغلر کړه چې هوري په تارو پی ثواب ته وایا جنت کې یو پالنګ پیدا کړه، حقیقي مینه شمه نه ده چې سوزل ولري د ښکلا باغ ما په ګلو کې پتنګ پیدا کړه، چې یو نظر سترګو ته راشي زه یې وپېژنم رب د فکر خیال مې دغه شان زرنګ پیدا کړه، زما رښتینه که ښکلا د جنتونو غواړي په ګناهونو ثوابونو ته قلنګ پیدا کړه.
تاسو نه مننه، ډیر تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن د آشنایانو د ادبی دیرې د پروګرام میلما شاعر لیکوال حکمت الله رښتین صاحب دی. د تصوفی او حماسي شعرونه ډیر وایي، لیکوالي هم کوي. د شعرونو دوه مجموعه تیارې دي، چاپ نه دي، زربه چاپ شي. د افغانستان په دفاعي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد دی، د هند نظامی اکاډمۍ نه فارغ شوی دی او اوس فعلاً د دعوت په پوهنتون کې شاګرد دی، اول نمره او عمومي اول نمره دی. نو بس دا کومره خبرې خو مونږ وکړلې، نو به تاسو ته درکو یو څو شیبو کې. تاسو په اجازه اوس غواړم چې فقط یو اوریدونکو سره وغږیږم، امکان لري که زمونږ د ورور بیرته راغلي. مهرباني وکړئ څوک کم ځینم ټلیفون کړی دی؟ د آشنا رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره.
په خیر جوړ دې وخادم.
په خیر سي وروره. نوم دې واخله، سوال لري؟
سلامت یو سوال لرم. د بادغیس ولایت د غورماش ټول سوالي چې زاوی د کله سره د شر پاړي کې.
ها غورماش نستلې مشي.
په خیر جوړی.
په خیر سي. سوال دوک کنه.
سوال خو می درغه سلام الله معلومات زوان معنی کې دې ومني هغه د تخار ولایت سړي په ډول. اول سوال خو می پرتا دی چې دا پروګرام ګرځا ثاني ولې د دا چا د ذات خبرې کوي والا ټلیفونانو نور هم کاران ته به هیڅ بلنه نه ورکوي والا
خو زه به هیڅ خبرې بندوم خو بیا یو څوک په کار دی چې دلتري شي بیا غ خبرې وکي کنه زه به خبرې لګې کم ها راځه تم دې څه چالو ک تم دې یو خبره لاندې ک زه به خبره لاندې کم ها د مقصد ټکی ته برېش
سید زما دا خبره وکړه چې معنا زه د هیواد څخه بهر ومو او دا هیواد چې د زموږ یو د مور په هیڅ
bale
او موږ دا په هیواد کې د نن ورځې د مور په قدر او په دغه هیواد کې موږ هیڅ زده کړو شی ونه کړ خو دا نو زما د چې د هیواد څخه بهر و زده کړو او ارته يم الحمدلله د تر لاسه کړی دی او دا موږ چې داخل دالته یو نه دا غدې علمیت خوال لرو نه دی بل په هني خوال لرو خو هیڅ خاموش په خپل د مور په هیڅ باندې په دغه یو کې ونه کړل د هیواد لپاره مو خدمت ونه کړ خو د دوه نه وکړه ځان ته هم څه کړی دی ملت ته به وکړي د بعد افغانستان ته به خدمت وکړي خو موږ هیڅ په دغه یو کې هم نه دي کړی
ها ها تشکر وروره د خو استاد زړه خاله و مونږ واوریده رښتیا هم ډیر کسان دا خبره کوي چې مونږ هیڅونه شکرلې یا ځنې فرزان دومره غدي د متوازی دي چې هر څه کړی دي او غورته هیڅ ښکاری او یا رښتیا هم ځنې کسانو سره نه دي کړی نو بس تاسو ته بصره خو
دا کوم د شیرو ماتن ویل چې د شیرو ماتن ویل کوم شی خو تر اوسه ما نه دا ورېدل چې زه د څه غوښتنه وکړم چې پلان کوي شیر ماتو وای نور
هغه زه خپل کار دز ما سلامونه او نیکی لته ټول مونږ نه سلام علیکم په مخه ښه ښه رښتین صاحب څه خبر خو دې کوله یا نه
مننه دوی دې نه 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 لکېږي و دوی ته سلامونه احترامات وایم د افغانستان هر وګړي او هیڅ نه امیدي هغه اهداف چې موږ ټاکلي دي دوی ته رسیدلو زمینه ماتوي نو باید نو پرینو چې هم دا زینی چې موږ د هم دا زینو باید نجارم شو او کوم اهداف چې موږ لرو هغه زینی ورته ورغو ترڅو هغه اهداف نو ته رسیدلو او تکلو کو په دغه زینو هغه اهداف ته ورغړیلی شو. هیڅ افغان هیڅ ځوان هیڅ څوک د نوې د کیږي د افغانستان ټولنه څلور شپېته فیصد ځوانان دي او د هیڅ مملکت د دنیا څلور شپېته فیصد ځوانان نه لري. د ټولنې د ملا تیر د ځوانان خو همدغه د ملا تیر دي باید خپل رول د افغانستان په بدنه کې وپېژني تر څو د افغانستان ملت ته ښه خادم او رښتینی خدمتګاران وګرځي. مننه.
تشکر تاسو نه. کور دی ودان د بل اوریدونکو سوال اورمه. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو ده سوال دی وکړه ځان دې معرفي کړه. سلام شي. وعلیکم السلام روره.
تحصیل پریشان خروټه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سره سره پاړې کې
خاص سلام شوروره خټک روره. تحصیل پریشان مهرباني.
بخنه غواړم خټک نه خروټه دې بخاري.
ها خروټه ورور ها مهرباني.
مننه تاسو ته او تاسو ګران معلومات سلامونه وایم او یو پښتنه لرم تاسو له معلومات څخه په فیسبوک کې نن دا پښتنه کړو. خیر
زه خیر اوس خنوبات درغلې. ها
خیر سه مننه زبا خادم خور دا پښتنه مې رسې یو شاعر څنګه کولای شي د ولس په زړه کې ځای پیدا کړي دا پښتنه مې ده او بل د تصوف پښتنه مې کولای شي تصوف څه ته وایي. خیر اخو تاریخ وکړه او بل سدای په وطن کې د کوم ولایت سره تعلق لري او تمره خپل بچانو ماشومان کلری په غوبانې کار کوي نو دا د پښتني ده.
ښه زما خته ده. ښه تشکر مهرباني وکي. ځنې پښتنه خو مخ کې تاسو وخت په خبرې وکړلې خو بیا هم لن جواب کوي ورکړي. خو زه
سم نه جواب شاعر مخ کې مویل چې شاعر د ټولنې د اصلاح د ټولنې د عام افکارو د تغییر او د ټولنې د افکارو په رهبری کولو کې که شاعر خپل ځانو پیژنې ډیر مهم رول ادا کولای شي. شاعر شاعری د انتقاد هغه سالمه ژبه ده چې منتقد نه پخپو کیږي. که تاسو باید شاعرانو ګوري ډیر مستقیم شعرونه وایي لیکن خلک یې په ډیر شوق سره اوري او همدارنګه مخکې ما مثال ورکړ چې شاعری د برېښنا په څیر ده چې انسان ته توانایي ورکوي په حرکت راولي او د شاعر یو بند او د یو کارپو د لیکلو یو جمله کولای شي ستر پیښو ته بدلون ورکړي. همدا ثابت شوي دي. تاسو وګورئ علامه اقبال لاهوري شه همدارنګه نور شاعران د دنیا شو چې هغوی به جنګونو کې حتی حماسي شعرونه ویل همدارنګه تصوفي شعرونه تر څو هغه مورال باندې تاثیر وکړي او هغوی جنګ بریالی بریالی توګه سرته ورسوي. نو د شاعر په ټولنه کې د اصلاح رول لري لیکن دا په شاعر پورې اړه لري چې هغه څنګه افکار لري او څنګه د خلکو افکارو درک کوي. نو د همدغو افکارو په درک کولو سره کولی شي یو بهترین شاعر شي. که چېرته د خلکو افکار یو طرف ته وي او دی په بل زاویه کې غږیږي او د خلکو د افکارو سره سمون د دوی شاعري ونه کړي بیا د دوی شعرونه د خلکو په افکارو کې محبوبیت نه پیدا کوي.
یعنی که د ټولنې په نبض باندې پوهی وي که د ټولنې نبض ورته معلوم وي هماغه سي شعرونه ووایي نو بس د خلکو زړونو کې به ځای ولري.
نو هو همدا څه ده. که تاسو وګورئ د شعر په واسطه ډېر څه یعنی یو خبره په منډه د زړه په د زړه لاره نیسي او په زړه کې داسې کینی او د زړه سره په زړه کې یو خبره د شعر په واسطه داسې کینی چې همېشه که تاسو وګورئ د رحمان بابا شعرونه یا د نورو تصوفي شاعرانو شعرونه چې دوی کله د مشکل سره مخ کیسي نو هماغه شعر ورپه یاد شي. یعنی هماغه شعر او هماغه خبره دوی له کبلیچونو څخه ژغوري او د یو استاذ په حیث باندې دوی رهنمایي کوي تر څو د هغو کبلیچونو څخه راوګرځي. تاسو ګور سره خلک د تکالیف سره مخشینو د شعرونو ور پیادیږي او موږ شعر دی راهنمای کوي د ته مورال ور پی تر څو غا هدف لا سره وړي. همدغه د شاعر یو رمز دی د شاعری رمز دی باید د خلکو افکار درک کی او خلکو ته یو استاد پایس باندې دی.
د تصوفي شعرونو کې د کوم شاعرانو شعرونه ډیر تاثیر لستی دی او ولې او تا باندې تاثیر کړي دي؟ تاسو مخکې د رحمان بابا نوم یاد کړ ماته دا سوال پیدا شو.
او البته حمزه صاحب شنواری
همدارنګه د ریزوان شاعرانو کې کله زه دولسم صنف کې وم ما د سادی صاحب شعرونه اکثر ډېر خوښېدل او د هغوی د افکارو څخه متاثر یم. همدارنګه د رحمان بابا د شعرونو څخه خو ټول تصوفي شاعران احترام لرم او د ټولو افکار د قدر وړ دي. خو د هر یو شعر مې چې ویلی دی د هر یو د فکر نه متاثر یم، خو بالخصوص د سادی شیرازي صاحب او همدارنګه رحمان بابا صاحب.
ډېره ډېره مننه. د خبرونه فقط پاتې دی یو درې څلور دقیقې که تاسو د خپلو اشعارو کوم بل نمونه ولولئ.
ولې نه، زه به یو حماسي شعر وایم. افغانستان عنوان دی وي: د غیرت په ځټه زانګو د په ما ګران افغانستان، زکه خولی نه نغمه ووزي یا قربان افغانستان، ماشومان به له ځوانۍ سره څپې د علم راوړي ته نړۍ به را څرګند شي، قدردان افغانستان، ټپي ټپي وطن ته به دوا روغتیا راوړو، د ابدال فکر به راوړي بیا ودان افغانستان، ربابه ستا تارونو ته به غرونه سندرمار شي، د سپین غر ګلان به وایي زموږ ځان افغانستان، پیدا شمه په جنگ کې ستړی ستړی یم له جنګه، هم سترګې لیدل غواړي جاویدان افغانستان، د ملالې له لحده د ملالې له لحد نه چیغې راغلل چې وایي د وطن د هرې پیغلې د ځوان افغانستان، د هېواد رښتین بچیو هېواد جوړ غواړئ کړنګ، نور د علم زانګو راوړئ جوړ کړئ ځوان افغانستان. مننه صاحب، مننه،
تشکر تاسو نه ډېره مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن د آشنایانو د ادبي ډېری پروګرام میلمه حکمت الله رښتین صاحب دی. د تصوفي او حماسي شعرونه وایي، د شعرونو دوه مجموعه لري مګر چاپ نه دي، زر به چاپ شي. نن د په پروګرام کې د خپلو اشعارو په باره کې اوسه خبرې وکړې، ستاسو پوښتنو ته ځواب ویلې. که غواړي چې بیا هم ورسره تماس ولري نو فیسبوک کې کولی شي ورسره تماس ونیسئ. اول ته د پته هم دغسې حکمت الله رښتین په نامه ده. بله
بل صاحب، انګلیسي باندې حکمت فاصله الله فاصله رښتین انګلیسي باندې البته.
ښه، نو قزمن اوریدونکو دغه د انګریزي حروف ویل کی بس ورسره باشنا شیخ کول شي ارتباط سره ټینګ کی. د افغانستان په دفاعي په هنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد دی، کدی برخه کې هم سوال لري کول شي ارتباط وساتي. او مونږ خوشاله یو چې نن د دې پروګرام کې برخه واخسته. د پروګرام وخت ډیر کم وی، تصوفي او حماسي شعرونه باندې خو سو پروګرامونو کې باید سړی وغږیږي، مګر دا پروګرام صرف دې لپاره چې دی او شاعر په برخه کې لږ ډیر معلومات ورکو او ټولنه کې نور خلکو ته ور وپیژنو، ځکه کې دې شي ډیر زیات ځوان شاعران وي او چاته نه وي معلوم چې چیرته دي او څه ډول افکار لري. نو په دې خاطر د غلندکه پروګرام دې لپاره وی چې لږ ډیر سره پیژندګلوي وشوي. تاسو نه زړه ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. مهرباني.
مننه سر، مننه. زه افغانستان د دولتي چارواکو سره ډېر غوښتنه کوم چې فرهنګ ته توجه وکړي او د شاعرانو، اکثره شاعران ډېر ښه افکار لري لیکن د کتاب د چاپولو وس نه لري. دوی ته ټولنه جوړ کړي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته یو کمیسیون جوړ کړي تر څو وکولی شي د کمیسیون لارې د دوی کتابونه ارزیابي شي او ټولنې ته د ټولنې د افکارو د اصلاح لپاره دا کتابونه وارزول شي. او که دا کارونه شي زموږ ځوانان به هم د مختلفو افکارو نه موږ کریمي استقلال ونه لرو، د افغانستان استقلال تر سوال لاندې راځي. که تاسو وګورئ اکثره علمي کتابونه کتابخانو ته ورسي یا فرهنګي کتابونه د بهرنیو هیوادونو دي، نو موږ د خپلو ځوانانو نه غواړو چې ولولي ولیکي تر څو لارښود شي. کنه موږ به همیشه د افغانستان استقلال، د هر هیواد استقلال د هغوی پر علمي استقلال ولاړ دی. د افغانستان دولت څخه غواړم چې ټول شاعرانو ته ښه ټولنې جوړې کړي او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې دوی کتابونه ارزیابي شي تر څو چاپ ته وسپارل شي.
ډیره مننه تاسو نه. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، حکمت الله رښتین نن شپه د خبرونې میلمه وو. تاسو نه ډیره مننه. مخه تم ګلونه، د خدای په امان. قدرمن اوریدونکو، دا پروگرام هم درته پام خمخه، دا پروگرام هم درته پای ته ورسید. تاسو نه ټولو نه تشکر کوم چې خبرونه کې برخه واخیستله. تر بلې خبرونه تاسو په لوی خدای سپارو. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کیږي.